د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه هم د نورو په څیر په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند وایي اسلام آباد د خپلو ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن خپور کړ دا څرګندونې وکړې.
اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي. افغانستان نور د هیچا په وړاندې تهدید نه ده. پاکستان د خپل مسولیت زموږ پر غاړه نه راچوي او خپلو داخلي مشکلاتو ته د په کور دننه حل پیدا کړي.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبې په ماښام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د روسي خونړۍ حملې په اړه په غبرګون کې ویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی دی. د کوټې د اورګاډي په مرکزی تمځای کې د شنبې ورځې په برید کې د یو شمیر پاکستانی سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږ ویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې پړه د بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ په نوم بلتون پالې ډلې ومنله. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن رادیو د خبرونو د بیا پیل هرکلی کړی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د رادیو نن ماسپښین خپلې خبرونې بیا پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې د خوست امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې وروسته له هغه د دې رادیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن راډیو مسؤلانو د موسیقي د نه خبرولو ژمنه وکړه. د خوست سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي دي. متحدو ایالاتونو د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د اوو کسانو د وژل کېدو تر څنګ څوارلس نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه بنسټ چې په سوریا کې داخلي شبکې لري مخکې ویلي وو په یو ودانۍ کې چې لبناني کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلي کسان د اسرایلو په حمله کې پنښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د ټولنه اوکراین ته د توپ د یو میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کولو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې دی نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980 زره مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ دا اندازه مرمۍ باید د سږني کال تر پسرلي پورې سپارلې وای خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د یو میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه مو تقریبا عمل کړی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د یو جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لکه مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه روانه ده. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په زیان سره 140 منډې کړي. په نننۍ لوبه کې چې بنگلاديش په بیټنګ سره پایل کړم افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړل شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د تیرو دوو لوبو لومړی هغه افغانستان او دوهمه بنگلاديش وګټله او نننۍ لوبه یې دریمه ورستۍ ده چې ګټونکی به د دې سریز ګټونکی هم وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د شکنجه د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کېږي او د خپل لنډې تجربې د خواسه وایم د هغوی لاس پښې تړل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د ژمي له رارسېدلو سره هغوی چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي ښایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په ننګرهار کې ګلۍ او بارانونو سخت زیانونه اړولي دي.
د کوز کونړ ولسوالۍ د ګورک او کاشکوټ او په سورچ او بوډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې حتی چې پاسونه مکمل تباه کړي دي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یویشتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکړی.
دا درې درې کاله پورې چې کوم معدنیات سپارل شوي دي یا قرارداد ورکړل شوي دي ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمي اقدامات وکړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو له کتنې وروسته د کابل او نوې ډیلی د اړیکو راتلونکې ته کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځې چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او سخته سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبلمانی چې د روان کال د اګست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 خبره شوې ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقونو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو موسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغه افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محلي وازی یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي او په خبره یې آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتاک اجازه نه لري. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویاند محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالانې چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره یې خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د ښځو دا چې د خپل لنډې تجربې د خواسه وایم د هغوی لاس پښې تړل کیږي وهل ټکول ورسره کیږي د بدنې ځینې لمسې یې د هغې ترڅنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک باندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت په خیوي درینور، بیسودو، کامې او شاوخوا نور ولسوالیو کې د توفاني باران او سختې ګلۍ له کبله خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اوښتو خبرونه را رسېدلي. په خیوي کې یو تن مړ شوی، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او پکې ولاړ کښتونه له منځه تللي دي. د ازادي راډیو خبریالې نور تفصیل راکوي.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوسکونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونې مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي، لارې بندې شوې دي، ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او گلی د سیمې بزګران سخت ځپلی دي.
هم گلی ورغلی دي، هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړی دي، حاصلات خراب کړی دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویلي چې په خیبی، گوشتی، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید گلی خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ کښتونه یې له منځه وړي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د یو ایف سی د بې ماتي افغان لوبغاړي فرید بشارت د مرکې اوریدو ته هم راسره اوسئ، خو اوس ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې ویلي چې په دې قانونو کې د وسپنې، سرو زرو، یاقوتو، کرومایټ او نور قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د 22 سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل یک سپانه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایټ، سیمنټ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همدار از راغلي چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې شفافیت او خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده. خدا دې چې څومره وخت پوري دا درې درې کار پوري چې کوم مدنیت سپارل شوی دی یا پستې خراج شوی دی یا قرارداد ورکړی شوی دی، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي. خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د دې معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمي اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزي په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې د قانونو استخراج لپاره ښکاره او شفاف حقوقي چوکاټ نه وي رامنځته شوی، ولس ته ګټه نشي رسیدای.
باید واضح روشن خلکو ته معلومات ورکړل شي چې دا قراردادونو اساس شی دی، دا د قراردادونو مدت، دا قراردادونو په کوم شرایط او شکل منعقد کیږي. شفافیت که موجود نیوی بیا دیر شک او گمان مطرح کیگی. د معدن استخراج دیوازی دا د طالبان د اداری پا گته، یعنی د اغوی د روزمره مصارف پخاطر باید استخراج نشی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري، چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د قانون وزارت ویلي و چې د دغه طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې رسیږي. که څه هم دا هیواد په نړۍ کې د طبیعي زیرمو له کبله بډای هیواد ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې افغانستان د 2023 میلادي کال د لوږې په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ د 128 هیوادونو په منځ کې یو سلو شپاڑسم زائی لری.
په خوست ولایت کې د داخلي بې ځای شوی کورنیو غړي له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې دوی ته نوره پاملرنه وکړي. دوی وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي، اقتصاد کمزوری دی او د ژوند له هغو لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري چې ټول خلک یې لري.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځایه شوي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرستې وکړي. یاد بې ځایه شوي کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او ګزاره یې سخته شوې ده. دیاد سیمی یا اوسیدون که شریف زازی مشال رادیو تو ویل
روشی نومینه ولی که واپس روشی بیا چمرستی ندیلی دلی نپدی نپینگو چیسو که بسرا بسرا خرچوی که هاسی دای مجیر ندولی. در طول دی افغانستان زوریدلی خلق دی، دا اغا خلق دی چه اغا خپل کلی کور که ماله نلری، کور نلری، یا تیمون دی، یا شایدون دی، یا دی کون بزمان دی، اغا خل دلتا رو ولی.
د یاد سیمې یو بل سودون که محمد آجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وختیری د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې یې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
اعتبار دې اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو یا 1 کیلو وړو راوړي، بیا بیا پخوي مرستې لا اول تر اخره نه دي راغلي. بیا که راغلي ټول ولس کې 50 کورو ته ورکړي، هغه هم داسې مرستې چې ماجې معمولي شایي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي یو ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړکي مکتب ته نه ځي، دغه سې به تعلیم دي. غواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب 1.5 غواړي، 500 روپۍ غواړي. هغه عجزان دي، اس نه لري.
بلوی ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړې دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساعد سره وغږو تر څو چې د دوی ضرورت واوري، کومه حد پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. خو به تاسف باید ووایم چې فلحال یوه پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چېرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضروریات د دوی پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجودې دي چې ډېره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمېر کې کړي د خوست په ګډون ډېری ولایتونو کې میشتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نورو مطالبو ته ورشو، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د ورځنۍ لوبې په اړه وروستي جزئیات درکو. اوس مهال افغانستان بیټینګ کوي، د دریو لوبغاړو په زیان سره 168 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. رحمان الله ګوربز او عمر زید دواړه په بیټینګ په حال کې دي او 5:30 اوور روان دی. د خبرونې په دوام کې راسره اوسې، په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم وړاندې کیږي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره له سیلابونو زیانمن شوي او هغه خلک چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي لا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. دا ټولنه وایي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې 1 میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د زیانمنونکو کسانو د وضعیت په اړه د اندېښنې سربیره وایي چې دغه صندوق د ژمي د برنامو د پلي کولو لپاره د 402 میلیونه ډالرو د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه صندوق پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپلې ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې د ژمي پر رسیدو به سیلاب ځپلي او هغوی چې خوراکي توکو له کمښت یا ناامنۍ سره مخ دي لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. سیف د چلډرن ویلي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې 1 میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دغه صندوق همداراز ویلي چې د ژمنیو مرستو په دوام به 3000 کورنیو سره ډول ډول مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي بیا ګیله کوي چې د پام وړ مرستې ورسره نه دي شوي. د پروان ولایت اوسیدونکی محمد حلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
امکانات نه لرم چې په کوم ځای کې کرایي کور ونیسم، اړم چې په همدې نیمه ویجاړ کور کې گزاره وکړم.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نقیب الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
سیل راغی او دکان راته یې وړ. دلته څه باندې 40 کورونه آباد وو، خو له هغې یوازې 2 کورونه پاتې شوي دي. د کورنۍ غړي وژغورل شول، خو نور هېڅ څه نه دي پاتې شوي.
د یو ټولنیز مرسته کوونکي بنسټ غړی محمد فرحمن چې د مرستو او اړمنو وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمایت و کمک های بشردوستانه مؤسسات
په کار ده چې ملي او بین المللي موسسه د بیوزلو او زیانمنو لاسنیوي وکړي او په هر حالت کې له خلکو ملاتړ وکړي، ځکه هغوی خپل هر څه له لاسه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په خپل ایکس پاڼه کې د ورته اندېښنو په شریکولو سره ویلي چې د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان بد اغېز لرلی دی. WFP په خبره وچکالي او د سیلابونو راوتل په افغانستان کې د غذایی امنیت پر وړاندې له جدي ننګونو شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او ډیری افغانان د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې له طالبانو ناهیلي شوي دي. ملګرو ملتونو همداراز ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو له کبله ډیری نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې راکمې کړې چې د مسلې د هغو مرسته کوونکو بنسټونو چارې له خنډ سره مخ کړي چې غواړي په ساړه ژمي کې د اړمنو لاسنیوی وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ فرید بشارت د UFC بې ماتې افغان لوبغاړی د رسمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان UFC کې لوبیږي. د دیارلس لوبې کړي او هیڅ یوه یې نه ده بایللې. فرید تر خپل مشر ورور جاوید بشارت وروسته یو اف سی ته ولاړ او دواړه په ګډه هلته تمرینونه کوي. د فرید بشارت سره د ازادۍ راډیو د خبریال صفی الله ستانکزي ځانګړې مرکې ته ستاسو پام را اړوم.
سلامونه، جوړ په خیر. له فرید بشارت سره غږیږو. د رزمی لوبو اتل چې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او د نړۍ په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی یا الټیمیټ فایټینګ چمپینشپ کې لوبیږي. بشارت صاحب، اول خو دې دغه وروستۍ بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زموږ مرکې ته حاضر شوې.
مننه وروره، ډیره مننه. اول خو مننه ستاسو ته، زه ډیر عامل مکړه یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سي. اول کې خودي په یو اف سی نايټ یا فايټ نايټ کې لوبي کولې، تر هغه وروسته د پاسلي مين ایونت کې چې د 300 شمیره د دوی دوره و، دلته چانس درک دا څومره مهم پرمختګ و دي تاله لپاره او خصوصا په ورزشي ژوند کې دي؟
خو پرمختګ و ده، مګر دسه د په یو اف سی کې ځینې فايټ نايټ و ځینې کدا لوی پیپر ویو مين ایونت او سره مکس کنه، نو ما په ډیبیوټ میکړې و لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و د جان جونز کارډو. یا یو دوه میدان په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ او کو او دا تیریو می پر په ابو ظبی کې دا لوی یو سی 308 دا د 300 نو هغه ډیر لوی کارډو.
دا مسابقه ما د شپې وکړه، واقعا د تاسو سترایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډیره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوي د دغه لوبو لپاره چې آماده اوسې او په هغه لیول کې وکولای شي چې خپل سیال ته ماته ورکړي؟
نو دا دسې داسې موږ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو وارې د ورځ تمرین کوو موږ، او یعنې چې جنګ منام سي چې د پلانی سره جنګ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړی بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دغه لپاره د پلان شروع کړي سي دغه سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی 300 کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه خوړلې، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډیر خري کارډ یو. څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
سي یو اف سی کې او جنگ چې کوي، ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولی سي. نو کله چې دوم نوم ماته راغی سي د دې سره به جنگ کوي، مهم ده چې سړی زړه ته هېڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنگ په ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا زما د ټیم میټ او زما ورور او دا استادان مثلي، او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پوهېږم د ما سویت شه ده. نو دو جنگ لپاره زه پیدالم، چې ډېر وخت کې جنگ نه و بللی، مګر زه دغه پیدالم ځان کې مې ډېر باور لرل سي د دې مسؤلیت نه ده.
صحیح، دغه بریا سره د تاسو د بریاو شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا صحیح، او ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پیل کړ، بیا کرا کرا هم داسې مخته راغلی.
و اوله شروع کوم کډل ته برتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه موږ خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
یو لنډه مداخله. جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی، دغه مهدف دی.
وو وو، دا داسې مطلب د مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ ورته وایي کنه. خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړې اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما د ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته، او بیا هلته دا مسابقې ډېرې وکړې.
امریکا ته هم لاړل، یو اف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل، هغه اسره ته وایي چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وایي، څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته، سي ټریننګ او سي تمرین او ټول حالاته وکړو. کته چې پی اچ وی جاوید په یو ډېر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو. اوسه چې په دا وین د وزن ورځ باندې پټه کنځا کړې وه او وزن هم مس کو ترون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډېر ښه ماتې ورکړو.
د یو ایف سی د رزمی لوبو افغان لوبغاړی فرید بشارت و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو دا مفصله مرکه تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. ترنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو او لکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په دې خبرونه کې تر ډیره پر دې باندې بحث کیږي چې د هندي چارواکو او طالبانو له کتنې وروسته د کابل او نوی ډیلی اړیکو راتلونکي به څه ډول وي. دا مسله په تحلیلي بحثونو کې څېړو. خو اوس خبرونه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وای اسلام آباد د خپل ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړ دا څرګندونه کړي. د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبې په مخام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه په غبرګون کې وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی. د کوټې د اورګاډي په مرکزي تمځای کې د شنبې ورځې په برید کې د یو شمېر پاکستاني سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې پړه د بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ په نوم دلتون پالې ډلې ومنله. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن راډیو د خبرونو د بیا پیل هرکلی کړی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې ژمن راډیو نن ماسپښین خپلې خبرونې بیا پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې د خوست د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروسته له هغه د دې راډیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن راډیو مسؤلانو د موسیقۍ د نه خپرولو ژمنه ورکړه. د خوست سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریه یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرائیلو په پرونی هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي دي. متحده ایالاتونو د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي پر سیده زینب صاحب د اسرائیلو په هوایي حمله کې د اوه کسانو د وژل کېدو ترڅنګ څوارلس نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه اوکراین ته د توپ د یو میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کېدو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې دی نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو نه سوه اتیا زره مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ د اندازه مرمۍ باید د سګنی کال تر پسرلی پورې سپارلې وای، خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د یو میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه تقریبا عمل شوی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د پنځه لکه مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه روانه ده. افغانستان د دریو لوبغاړو په زیان سره تر اوسه پورې یو سلو و اویا منډې کړې دي او لوبه تر اوسه هم روانه ده.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم.
په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوي چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې کابل ونیوه، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت یې خبر ورکړی چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې تر څنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړي دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او سږ کال فارغې سوي، ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینی چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی دی په افغانستان کې، د هند تګلار همدا و چې کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، مونږ ډیپلوماتیک اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېره غټه پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرست لیگی، بشری مرست هم مستقیم طالبان تر نور کی د دبلیو پی لیلاری او سک یو سو کارمندار تخنیکی کارمندار چې افغان کابل کې شتون لري، د هغه په ذریعہ د دبلیو پی ته ورکی او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپل پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې هغه کس تلی و کابل ته چې دا څو ځلیم تلی ده. دلته په افغانستان کې رسانی او د افغانستان په اړه کوم رسانی چې فعالیتونه کې دا سلی د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسئول ده، یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلی، حالانکه دا څو ځلې سفرونه کلی ده او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري. متاسف په دې یم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او په طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په اوس حکومت کې داشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغه نه وړاندې دورو او کې دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غلجیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې ارز وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. دغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود، یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا هم خپل مخالفت ځکه وښود چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول، د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو، د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپلې اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبه وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1915 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک شو. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په ټول کې لري، ولی د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسي او سیاستونه ځکه یاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري، کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په وخت کې افشا هم کولې. خو یادمه کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره، ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوې، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هېوادونو سره یې هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نکړي او نقضوي، نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنی دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم ده په درې کالو کې. په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونه کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلق بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وایي چې مونږ د افغانستان خلق نه یو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر اسانیم کې دومره انعکاس ونه کړل. یو کاري سفر و چې دوی کومه مرسته چلیږي د دې نه دوی سارنم کې دوی زیاته د دوی یو څه تخنیکي همکاران کابل کې د هندوستان په سفارت کې شتون لري، او دوی هم کوشش کوي چې روابط ښه شي. دوی هم پرېشر اچوي چې دغه روابط خوب. یو بل خبره مونږ نه شو چې د طالبانو په اول دور چې هندوستان طالبانو سره بالکل کلک مخالفت وکړله، خو هلته د جبهې متحد په نوم د استاد برهان‌الدین ربانی او محمد شاه مسعود تر رهبری لاندې یو بدیل و، هغوی سره د دوی تعلقات درلودل. سفارت د هغه وخت بالکل خلاص و، سفارت خپله کار یې کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله. او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون خالیګانه په ګټه اخیستلو، خو بلته بیا پاکستان میدان خالي پاتې کېږي او هندوستان نه غولي چې روابط یې د افغانستان خلکو سره ختم شي یا کوم لویه پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی سارنه وکړي. دوی دې په خاطر تیرې ده. کوم نور بله داسې مهمه خبره نشته. خو د طالبان او رسنې ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېر لوی و، خودله الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر. د هند موقف هم دا ده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منځته رانشي او خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلوماټ هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبانو لپاره راغلی یم، د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کار یې کوله، سفیر هم و. زه خپله لاړم سفارت کې، مونږ میټینګ ونیوله او رسنیو کې مې نشر کړ. هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړ، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه یې ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبانو لخوا کنسولګری سرپرست معرفي شي ملته تلید اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی دا خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي دا اوس سرنه لاندې ده دوه درې ورځې اوس په د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده او هغه د وزارت خارجې لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده خو هغه یو محصل و ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه داسې دي چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري. دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده جی پی سنگ یو کاري سفر و ډېر لوی سفر نه و او طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي.
ډېره مننه ښاغلی مارج. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي. تاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده؟
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي اگر خپلې ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم دا تلویح کلونو کې بیا په تیره شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي. هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادیږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي. هغوی له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي. هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کېږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي. نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوا نه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیار کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان مونږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړي و هم پاکستان هغه وخت کې ډېر زیات خوښ نه و او دغه نهضتونه یې په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې خپل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي که هغه د شانګهای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمائندگانو هلته غوښته د افغانستان استازي توبو کې او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه قربا او حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زمونږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. مونږ ګورو چې زمونږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوي او په هغه اساسو وختو کې زمونږ د سوداګرو ځورول او هغوی ته نقصانونه رسول، دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خپل منګه پاتې او مو لسیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل هلته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بغرا د همداسې په پښتونخوا کې په پاټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان ته به هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصا چې اوس په افغانستان کې بحران روان دی. افغانستان اړه لري، خلک یې نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټولو سره پاکستان طبعا مخالفت کوي او دا
ډېر مننه ژوندی اوس. شرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم را روان ده، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی پلس صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپل تجاران ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس هم، خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجار په دیموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونیوله، دا گیشو پولیس ونیوله، ضبط یې کړه، ډېرې ترهګرې راغلی و، اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي. او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امین ګل دا خبره هېڅکله نه ریي چې ویلی وو چې حقانی ترمانه خا پاکستانی ده، هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده. اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تا تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله، یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود، هغوی سره وکتل، خو د اقانی خلکو سره ونه کتله، چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري، پوهېږي چې د دوی اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي.
ژوندی اوس په دې خاطر چې وخت کم دی، مارج صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی، خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي دا هر څه همغسې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو، مساقونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو، دغه مرستې چې په تېر درې کلونو یا تر هغه لا ډېرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوي دي، دا د تېر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري. موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري، بیا وروسته به طالبانو سرپرست اداري د رژیم په پالیسي باندې لسره غاور کیږي، لسره به د ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسي ورسره را جوړوي. بیا خپل په ځانګړي توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول، موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو. په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې هغه پیل کیږي، او همداشان د ښاغلي ټرمپ نوې پالیسي هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نورو سازمانونه لا تاسره میاشته افغانستان سره د یوناما او نورو سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یو برخه د نړیوالې ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسني وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره دوی اصلاحات
ډېر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدنن. مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکی نثار احمد شیرزای، دغه راز د چارو شننکی اسلام الدین مارج.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.